された。
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه له لندن وروسته په اوسلو ښار کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي سنبالولې اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خپور کړ راغلی چې د روانې پنجشنبې په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړې چې په اروپا، سرلي او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګریو خدمات یې بې اعتباره بللي، یوه حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو له خوا صادر شوي اسناد دوی ته اعتبار دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد ته بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږ میاشتې کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په یوه تلویزیوني مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای ویسل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي، خو زیاته کړې چې ایران دومره ډېر کډوال نشي منلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو دلی کمشنری لخوا د ورکشي ورقم لمخې اوسمال پیران کې شاخوا 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد نه لري، خو رنی رسنی وایي چې اصلي رقم تر دې لوړ دی. تاسمال چې په ټوله نړۍ کې د خوانځوي تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو او هلکانو لپاره د انډول تعلیم د برابرولو له غوښتنې لاس وانه اخلي. ډان براون په یوه بیان کې چې نن د وږې شپږ شلمه خبر شوی ویلي د افغانستان په خوانځوي کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونې او 4 میلیونه څوکۍ تشي دي. که څه هم په افغانستان کې د سر د سیرو سیمو تعلیمي کال د وري عمل په دویمه پیلېږي، خو ښاغلی براون له هغو کورنۍ سره چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي خواخوږي څرګنده کړې. د امریکا سفارت مرسل همدارس افغان ماشومانو ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسیو د دوام ډاډ ورکړی، ویلي چې کله یوې خوا په افغانستان کې د تشو ټولګیو او تشو میزونو او څوکیو سیرو خپور دی، له بلې خوا هغه ماشومان چې د امریکا بورسیې ترلاسه کړي دي کولی شي زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه به په نړۍ کې بې ساري دي. ترک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 55 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو له وجې له ګواښ سره مخ کوي. هغه له ترک د طالبانو محدودیتونه ناوړه او له جنسیتي پلوه ځپونکي وبلله. زیاته کړه چې افغانستان له انزوا، کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر ښځو د نورو محدودیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د ښځو د څیرې او ټول بدن پټول لازمي او د ښځو غږ اورات بولی. د پاکستان په پارلمان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند 15 غړي نن د وګړي شلمه د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې د پارلمان غړی شعیب شاهین د پولیسو له شکایت وروسته پر چارواکو د برید وسله وال لاریون او غیر قانوني غونډې د تورونو په قضیه کې په محکمه کې راڅرګند شول. ویل کېږي چې 4 نور وکیلان هم نن محکمې ته وړاندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په پلازمېنې اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ. تاریخ سم د تیر کال په اگست میاشت کې د عمران خان زندانی کې د روسل سخت زپون کې اقدامات سره مخامخ شوه دي. عمران پر دې پرده لګېدی تورونه سیاسي بللې ورات کړې دي چې نو وړې وایس یالانې غوړي چې د لسیسه ډګره لری کړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. نامیری له نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو جوړولو څخه دی لاس واخلي. د دې راپور جزئیات به په خبرونه لړ کې ووري. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې.
تر نو وخت پورې دز روانه وي د دوړو طرفون په خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
پکتیا کې پر وړو لوی کارخونو له پانګوالو د پانګې غوښتنه په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روانې سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای خیا اقدام بولي. نورحال پراپور کې
په برېټانیا او د جرمني په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندېدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبې په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12 دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموږ اندېښنه چې مخکې مو هم د ناروی له حکومت سره شریکې کړي دا دي چې کېدای شي د سفارت په تړلو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل پیل شي چې دا باید تعلیق شي. بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروی میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروی حکومت ته ورلغاړي کړي.
په تیرو دریو کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې څو ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې دوه ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 20 خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تېره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اگست په 9 خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سختریزه چلند څرګندونه کوي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. افغانستان د خزو انجنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي لینا میری لا نړیوال ودونو غوړي چې له طالبان سره د بي قید او شرط اړیکو جوړولو څخه لاس واخلي. اغه لامیری پرون خپل اکسپانه لیکلی چې د بشری حقوقو د شورا په 500 غونډه کې په وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی دی. په دې ناسه کې چې پرون پیل شو د بشری حقوقو ځینی فعالان نیوکه وکړه چې له بده مرغه ځینې ودونه دي د دې پر ځای چې طالبان د هغوی د کړنو له امله وبوښتي له هغوی سره تعامل کوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 500 غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجنونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9 د دغې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسېدو وروسته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقونو د شورا په 500 غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته دا روښانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دي چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 500 غونډې کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم خبري شوي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. ډیرو هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې له امله یې پر ښځو بندیزونه ډېر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت د بشري حقونو پخوانی مشرې سیما سمر وویل چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې درک کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغېز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې حوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارتاید حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقونو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي، څو پر ښځو لګېدلي بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
ازادي راډیو د خوست ولایت په ازادي میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي دغه ته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وصلوالې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا نښتې په وقفه یي ډول رامنځته کیږي چې له امله یې ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والیبین وایي چې نښتې تېره ورځ د وخته پای ته رسېدلې، خو په خبره یې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته سوي نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسېدلي، خو د ځادي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځادي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې ډزې روانې وې د دواړو طرفونو، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی. خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سټیوان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. له سیمې ازادي راډیو ته رسیدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې دا نښتې د دوشنبه ورځې ناوخته درول شوي، او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګوربز د سیشن بپورس ازادي راډیو ته وویل:
دا خوست د ځزی میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرخه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي ځواکونه هلته د تیارسۍ په حال کې دي.
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځادي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وژل شوی او دیارلس نور پاکستاني ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني عسکر وزل سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیوران کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
ذکر دي. ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونه کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یولاف ګالنت ویلي دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمتو د ستنولو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیل بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي ویلې دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نو روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې دا حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تري تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکارۍ کچې د کمولو او نورې نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په واد کې د ویل لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لوري شتمن کسان بیا په واد کې د پانګونې په خاطر یو شمېر مهمه اسانتیا غواړي. نورحال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
خدای پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کسبګر باندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سناڅه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وړاندې غریبانان دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ به مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمینه برابره کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو، الله پاک به لږ حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخت کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر امرازي خورم زی وړي ډینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جا موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي وادي خلی ګاټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، تر څو چې ګاټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخستونکو ټول تر برخه مل شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالی په اساس کې چې موږ نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالی وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسی اسانتیای ورته برابر کی زکه اول کال دا اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف مشکله د چ پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه سکل موله ضعیف ده
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې و 15 کلن ماشوم او شولو به کې شپږ زره کسان روزلي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په یوه ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوی دی. نور حال پر راپور کې.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وښو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس په ترین کوټ ښار کې د وښو کلا په خلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا شپږ زره کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپلې د وښو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. اسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
منم اسمت الله دی، پلارم محمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. پنځه زره شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي دي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي. لسګونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وښو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وښو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی سي. نوموړی چې د وښو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي له حکومته غوښتنه کوي چې د وښو لوبې ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندار دی. په شاندار کې څلور اسناد اخیستی دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم. نور لاسته راوړنې راوم جایزې راوم دی ولایت ته. د ولایت په ساتنه سره موږ دا چې موږ مشر کومکو کې څو چې موږ ولاړ شو نور ولایتو ته بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وښو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د اسمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه دی مقصد دولت پام نه دورته کړی باید چې د زموږ استاد اسمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورک شنو رم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو روزنه راته راکړي او تر نورو استادان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلې چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد تر نورو استادان په ورتله باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وښو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې وړاندې چې خبرونه تلل شو د تاندې څنګه خبرونه تاسو ملوخ ترغه در وړاندې خبرونه له لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرضدلي جمهوري نظام چارواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت روي په یو بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې تر رواني پنجشنبه پورې به د دې سفارت چارې بندې او د ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې پورپا استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قسلګري خدمات بې اعتباره بللي یوه حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې لکه کاناډا او استرالیا د سفارتونو قونسلګریو له خوا صادر شوي اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دې پرېکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړه چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګاري کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تیرانی بم نتی چارواکی پر روانو څه باندې شپږ میاشتې کې لدی هواده د شاخو 2 ملیون افغان کډوالو د سلل پر د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتی ځواکونو ومی قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 ملیون افغانان به په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه به ویل چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي خو ځته کړه چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له خوا د ورکړ شوی ارقام له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد نه لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. او رسې خبرم دا چې داسې مال چې پټول نه لري کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر سیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغانانو انجونو ولکان لپاره دانډوال تعلیم د برابرو لغښتنې لاسونه خلی. ډان برام په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لښپګم ټولګیو د زدهکوونکو انجونو بشر 3 میلیونه څوکې تشیدي کته په افغانستان کې د سرتیرو سیمو تعلیمي کال د وری عمل په دومره پیلې خو غلې براون لاغه کورنۍ سره چې ماشومان له زدهکړو به برخې شوی دي خوخګي څرګنده کړی ده.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوئ د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه دي چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پېښوي دی، مصرف پېښوي دی. اټکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی ازایا د افغانستان لپاره نخبل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. د جمهوریت سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څېر چې کدرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم سیم په پوری دي، پنځم سیم په لکانو پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټ نه شي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف پاید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي او کله چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سیدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د تب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده، باور پلاو کوی د دې نن پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې خو زه خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې درې کال کېږي او د درې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، په هنتونونه بند دي، چې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولای د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هغوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه خطري.
د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې سه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر سه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار سه نه یې، ژوند سه نه یې، ژوند خپله پوهېږي سه دغه مادیات او ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دا ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
Thank you.
او ژورنالیست خکوله وای چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بې شمېره ځوانان لاړه، او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و، ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوې وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. انا خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنا چې د افغانستان سرمایه ووتله، او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. چې کله راوځي په دې معنا چې د افغانستان نه یو لویه ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باوري یم چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 80% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې څوک کی. له بل لوري زور ظلم زیاته دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډیری فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي، که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخې ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنی هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرخ کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړې شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت دی، همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبورېږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیان همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې ماجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي، او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښې وي او راغلي وي دې وطنو ته، چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني، په خپل وطن کې هر څوک
آزاد وي ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان. پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي ولې دغه ځوانان مجبوره دي. هېڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابره شي زه فکر نه کوم هېڅ ځوان راووځي بل هېواد ته زړه ښه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه، او بیا به څومره وخت ونیسي چې موږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپل د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې کتیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته دغه وضعیت مخونه نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شول. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نه پوهیږي چې څه وکما. خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټول کړنې سمې به، ولی که په واسطه وک په هر څه راغلی وو، ادقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا مسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولی په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وکړئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرېنږدي؟ سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزر کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي، کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغانو کورنیو کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنونو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نه وی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به نه درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات بے حد اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطنی مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارګ دی، او مارګ ته لبای کویل دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې څوک بدل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نورم دې ته وسیږي. هغوی وایي چله یو څوک لاړو بس زه پاتې شومه، ولی هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولی ته چې کوم راځي دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا، هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه، کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي
عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته خیر. ملکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، دی موږ نه وایو چې نشته، ډېر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. ټول افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدې؟
سمو د مخ کې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تالیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللی وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې ویزه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ؟ وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول وی کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلی وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، کنه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کیږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ون ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قمانده د بل چا له لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، او هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. دا د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپله د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
دران. دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم و مال او ملگره.
خبر ماتا لا من خبر ماتا لا من خبر بم مرت دشمی سبانا سب مامین سمیا
رہی مسا تپار دل سے جوڑ